دا مشال لري دا محل په پیښور کې د مازیګر درې بجې دی. په خبرونه کې زه ګل آیاز او بوریوال کاکړ درته هر کړي وای. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم درخورو. دا خبرونه په دوی مینمای کې اونیزه مزاحیا خبرونه پام کوه هم تاسو لپاره لرو. کولمړې وار ورکو او بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. په اسلام آباد کې د پاکستان پر یو نومیالي خبريال بریټ سوې ده. د تحریک انصاف انومان ارباب امیر ایوب په پېښور کې د قومي اسمبلی د سلوريمي حلقي زمینی انتخابات ګټلې او افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه سرګندونی رد کړې دي چې ګواکې هندي او افغان استخبارات په پاکستان کې ګډوډي پیدا کړي. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې له پنډي سره نږدې نامعلومه کسانو په برید کې یو خبريال زخمی کړی دی. نن 11 بجې شاوخوا د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز نومیالی خبريال احمد نورانی له پنډي څخه اسلام آباد ته روان و چې له 0.9 سره ور باندې برید سوی دی. تر اوسه پورې چا د دې ذمہواري نه ده منلې. د تحریک انصاف نوماند ارباب امیر ایوب په پېښور کې د قومي اسمبلی د څلورمي حلقې زمینی انتخابات ګټلې دي. انتخاباتي کمیشن ته د رسیدلو نارسمي نتیجو له مخې ایوب وروسته زیاتې رایې او نېشنل ګوند خوشدل خان ترلاسه کړې دي او د مسلم لیگ نون ناصر خان دریم مقام ترلاسه کړی دی. د څلورمي حلقې د چوکۍ د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی غړي ګلزار خان تر مړینې وروسته خالی سوی و. د پاکستان احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی. قاضي محمد بشیر تیر ورځ په اسلام آباد کې د مقدمې په اوریدنه کې د نواز شریف د وکیل دا غوښتنه رد کړه چې د نوموړي په غیاب کې د مقدمې ته دوام ورکړل سي، ځکه چې نواز شریف په لندن کې له خپلې ناروغې میرمنې سره دی. قاضي بشیر امر ورکړ چې نواز شریف دی ونیول سي او عدالت ته دی حاضر شي. البته عدالت د نوموړي د نیولو قابل ضمانت حکم ورکړی دی. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنایی کې د اومی نېشنل ګوند یو ځایي مشر او د هغه ورور وژل سوی دی. دا پیښه د جمعې په ورځ هغه مهال رامنځته سوې ده چې د یاد ګوند هرنایی ضلع مشر حاجي عبدالرازق او د هغه ورور د ګوند په غونډه کې د ګډون لپاره له یو قافلې سره پښین ته روان و چې 14 ورباندې وسوه. د هرنایی مرستیال کمشنر عبدالسلام اڅکزي مشال راډیو ته وویل چې دا د ریموټ کنټرول بم وو او دوی په اړه پلټنې کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دینی عالمانو د ترهګرۍ ضد مبارزې کې خپل رول لوبولی دی. مولانا فضل الرحمن دا خبرې د پنجشنبې په ماښام په کوټه کې د خپل ګوند یو لوی غونډې ته په وینا کې کړې دي. نوموړي د ملک حالاتو ته په اشاره ویلي امریکا او هند په پاکستان کې ناکراری رامنځته کول غواړي. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی دی چې ګواکې افغان او هندي استخبارات په پاکستان کې ګډوډي پیدا کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیګام شال راډی تویل کا اسلام آباد په دې اړه اسناد لري نو لا یو درمګړي هیواد سره دی شریک کړی.
دا هیله ده چې پاکستان دې ته آماده شي. هغه ادعا چې د افغانستان په اړه لري چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دې ته اوس هم حاضر یو چې د درېمګړي هیواد تر نظارت لاندې موږ خپلې ادعاوې او د خپلې ادعاوې دغو تر نظارت لاندې وړاندې کړي.
نجیب آزاد دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې دي چې خواجه آصف تېره ورځ د قومي اسمبلۍ بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې تور پورې کړ چې هندي استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان په غربي او جنوب غربي سیمو کې ګډوډي پیدا کوي. نوی ډیلی د نوموړي د څرګندونو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې داسې تورونه رد کړي دي. په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي کابل د هغه پاکستانی انجینر د خوشی کولو هڅه کوي چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له ننګرهار تښتول شوی و. د انجینر فیض احمد د کورنۍ غړو تېر ورځ مشال راډیو ته وویل څو ورځې مخکې ورته تښتونکو پر فیسبوک یوه ویډیو استولې چې پکې پر برمته شوي انجینر تشدد کېږي. دوی وایي انجینر پر جلال آباد تورخم سړک کار کاوه چې ځینو کسانو وتښتاو. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زرتوش سمس تیر مازګر مشال راډیو ته وویل د تښتولي انجینیر کورنۍ ورسره رابطه کړې ده.
مونږ ته یو عریضه یا یو اپلیکیشن راغلی دی د کورنۍ د خوانه، هغې کې غوښتنه کړې ده او معلوماتي ورکړې دي چې دی هغسې یو کس چې هلته په جلال آباد کې په دې سړک باندې کار کوو د ایف ډبلیو سره، هغه لا درکه شوی دی. نو بس دغومره معلومات دي او بیا مونږ دا بیرته په هیواد کې د مربوطه ادارو سره د موضوع شریکه کړې ده چې هغې پکې لازم اقدام وکړي.
دا تر اوسه نه ده معلومه چې دا پاکستانی انجینیر چا تښتولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګریس ته د هغو کسانو او کمپنیو لیست ورکړی دی چې له روسي پوځ او استخباراتي ادارو سره د تړاو له کبله یې اورباندې بندیزونه لګولي. تیر ماښام د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر نووارت ویل دا نوملړ به په راتلونکو څو ورځو کې خپور کړي. دی ویل د بهرنیو چارو وزارت لومړی امریکایي شرکتونو ته وخت ورکوي چې تر بندیز لاندې کسانو او کمپنیو سره کاروبار ختم کړي. دی ویل دا لیست د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن لاسلیک کړی دی او اوس په کانګرس کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي هیواد یې د شام په هیڅ راتلونکي حکومت کې د ولسمشر بشار الاسد لپاره رول نه ویني. نوموړي تیر مازګر په جنیوا کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د میستورا سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویل د اسد د کورنۍ واکمنۍ پای ته پر رسیدو ده. د ویل امریکا غواړي داسې متحد شام وویني چې پکې به د بشار الاسد لپاره په حکومت کې ځای نه وي. د خبرونو پای او سم د موسم حالو د کرنسوی به رفتنج مړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او په 104 روپۍ 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 104 روپۍ 50 پیسې او په 104 روپۍ، یو یورو په 104 روپۍ 50 پیسې او په 105 روپۍ، یو ریال په 83 پیسې اخیستل کیږي او په 83 روپۍ 55 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 1.5 روپۍ 55 پیسې او په 1.5 روپۍ 10 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې، په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم دیر سینٹی گریڈ او کم نہ کم اولس وی، په بونو کې زیات نه زیات 2 او کم نہ کم نه، او په کوټه کې زیات نه زیات درجه حرارت 20 سینٹی گریڈ او کم نہ کم 4 وی.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول د موسم حالو کرنسی به درته له اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي عرفت انجم وړاندې کړ. درنو اردوونکو کچره سره روانې کړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د ډیر رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واوري. په اسلام آباد کې یو نومیالی خبریال په برید کې زخمی شوی دی. د قومي اسمبلی لپاره د پیښور حلقه ان ای څلورم زمینی انتخابات د واکمن صوبایي ګوند تحریک انصاف کاندید ګټلی دی. د شمالي بلوچستان اوسیدونکو شکایت کوي چې په غیر سرکاري ادارو کې ورته نوکری نه ورکول کیږي.
نن سبا په نړیوال پاکستان کې ایولس ان جی اوز عوامو ته پته هم نشته چې دا ان جی او اډو راغلي دي که راغلي.
په خوست ولایت کې د خانی خوړ پر سر د پلو جوړولو کار شروع شوی دی.
د 3.2 میلیون افغانۍ په لګښت باندې چې د افغانستان حکومت بودیجه ورکوي، د یو کال په موده کې به دغه پل په اساسي ډول باندې جوړیږي.
مزایا پروګرام پام کوه د خبرونې په دوه نمای کې اوریدل شي.
خدازو پریشانه کی گئی ما نن ده گورگین مزاج ده رنگین رنگین اوستاسو محفل به هم گیم معجبین معجبین.
شننه او تبصره هم در خبرو لمشال راڈیو سروسه. درنو اوریدونکو تاسو ته مشال راډیو د مازیګر درې بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په اسلام آباد کې له پنډي سره نږدې نامعلومه کسانو په حمله کې یو نوموړی خبریال زخمی شوی دی. نن یولس بجو شاوخوا د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز خبریال احمد نورانی له پنډي نه اسلام آباد ته روانو چرته چې زیرو پوینټ سره نږدې نامعلومه کسانو پرې حمله کړې او هغه زخمی کړی دی. د بریدي ذمہواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې خو د انگریزی ژبې دی نیوز ورځپاڼه چارواکو مشر مشال اډو سره خبرې کړې دي او دا بریت تایید کړې دي. نور تفصیل به اسلام آباد د رفت انجم په رپورت کې وورو.
اسلام آباد کې د پنډه سره نږدې د نامعلومه کسانو په حمله کې یو خبریال زخمی شوی دی. نن یوولس بجو خواوشه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز خبریال احمد نورانی پنډه نه اسلام آباد را روان وو چرته چې زیرو پوینټ سره نږدې نامعلومه کسانو په دوه حمله کړې او زخمی کړی دی. د جیو نیوز ټلی ویژن ډایرکټر نیوز رانا جواد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې خبریال احمد نورانی د حمله وروسته ابتدایي طبي مرستو لپاره د اسلام آباد پولی کلینیک اسپتال ته لیږل شوی دی چې د سرستو به د خبریال تفصیلي معاینه کولی شي.
په موټر سایکل درې کسانو د دوی گاډي ودرولو درې کسان لوړاندې هلته موجود وو. نو چې د غزې ته ورسېدو نو را بهر یې کو تشدد یې پیوکو. دغه کسانو د اوسپنې پیپونه او ډنډو سره تشدد کړی دی. د خبریال په سر کې زیات زخمونه راغلي چې ډرایور ته د بچ کولو کوشش کوو نو هغه هم په چړو وهلې او زخمی کړی دی. دغه سیمه کې خلک او ټرافیک زیات وي نو ځکه حمله کوونکي د تشدد کولو وروسته تښتېدلي. اوس به پولیس نورې پلټنې کوي.
د رانا جواد په وینا چې آیا خبریال تر چا لخوا لوړاندې صدرکې ملاو شوی وي او کنه په دې اړه لاس معلومات نه دی راغلی. د پیښې په اړه د خبریال د ډرایور نه ابتدایي بیان اخیستل شوی دی خو لا د چا پر ضد مقدمه نه ده درج کړل شوې. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
قدم راوزن کو د تحریک انصاف انمان ارباب عامر ایوب په خبر کې د کامل سمري د سلورمي حلقې زمینی انتخاب غټلې دي. انتخاباتي کمیشن ته رسیدلي نارسمي نتیجه خای تر ایوب روستو زیاتې رای د عوامي نشتل ګوند خوشدل خان تر لاسه کړې دي. د سلورمي حلقې د سوکې د تحریک انصاف لخوا د کامل سمري غړي ګلزار خان تر مونږ نه روستو خالی شوی و چې ور باندې پرون انتخاب وشو. نور تفصيل له په خبره د شبیر احمد جان پر رپورت کې ورو.
په پیښور کې د قومي اسمبلی سوکې ان ایس ایل باندې پرون شوي زمینی انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه دغه سوکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ارباب امیر ایوب ګټلې ده. د دغه غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ارباب امیر ایوب 15,000 ووټونو سره په لومړي نمبر، د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان 10,000 ووټونو سره په دویم نمبر او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی نصر خان موسازی 10,090 ووټونو سره په دریم نمبر راغلی دی. او دغه شان دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه دغه ووټونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار ګټلی دي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپل ګوند په ګټه خپل ملګرو ته مبارکي ورکړې ده. او دا د خیبر پختونخوا اولس یو وار بیا په دوی او د دوی په پالیسو د باور علامه ګرځولې ده. پام دی چې د قومي اسمبلی د ان ایس ایل روم حلقې سوکې سمو د وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي ګلزار خان د مرګ وروسته خالی شوی وو چې پر الیکشن کمیشن پاکستان په 26 اکتوبر یعنی پرون ورځ د زمینی انتخاباتو اعلان کړی وو. د ګلزار خان زوی اسد ګلزار هم د پاکستان پیپلز ګوند نه په دغه سوکې امیدوار وو خو ولې هغه په سلورم نمبر راغلی دی. بلخو سرکاري نتیجه په باقاعده توګه لا نه ده اعلان شوی او تمه ده چې نن به اعلان کړي. په ان ایس ایل روم باندې دغه زمینی انتخابات پرون د سهار 8 بجو نه تر مازیګر 5 بجو پورې بغیر د سوقفې شروع وو او په ټوله حلقه کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شي وو. د سرکاري شمیرې تر مخه تر 2000 پولیس او د پاکستان پوز اهلکاران په دغه ټوله 201 اویا پولینګ سټیشنو په ځای کړل شوي وو. او هم دغه وجه وه چې څه قسمه بده پیښه پکې نه درامخته شوي. او هم دغه غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د ووټرانو یا د ووټونو اچولو ټرن اوټ یا د ووټونو اچولو کسانو شمیره خوشا 10% وه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال مرکه. مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیسټریټ کې
منګل تر دې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ. مشال لري ته تاسو غوږی درنو ودونکو د دمن وړاندې پیښور کې او اوس له پیښور زو کوټه ته د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویری دی چې دنی عالمانو او مذهبي مدرسو په هیواد کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې ډیر مهم رول لوبول دی او اوس به دوی هیڅ چاته هغه ورنکې اجازه ورنکړي چې پاکستان اساسی قانون سیکولر جوړکړي او د دې کې څه بدلون وکړي. نوموړي دا خبرې تیر ماښام په کوټه کې یوې غونډې ته کړې دي چې نور تفصیل یې د ایوب ترین په رپورت کې اورو.
د جمعیت العلماء اسلام امیر او د کشمیر کمیټې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې هندوستان او امریکا په ګډه سره په پاکستان کې ناکراری رامنځته کول غواړي چې موخه یې د چین پاکستان اقتصادي راداري ناکامه کول دي. نوموړي دا خبره تیر ماښام د کوټ په ایوب سټیډیم کې و مفتي محمود کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مفتي محمود غربي تهذیب د ټول نړۍ په مخ بے ناکابه کړی وو. مولانا فضل الرحمن وایي چې نن چې کوم سیاست په ملک روان دی او د مغربي اقدار سره نوي نوي ګوندونه جوړیږي کوم چې په کلیو او کوڅو کې فاشي او اوریانی ته وده ورکوي، خو جمعیت به د دې د مخنیوي لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي. د جمعیت علما اسلام د مرکزي امیر په وینا چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې مذهبي جماعتونو او دیني مدرسو لوی کردار ادا کړی دی او په راتلونکو وختو کې به هم خپل کردار دغه ډول وساتي، خو د بده مرغه ځینې قوتونه لا اوس هم د دیني جماعت تو پزت لاسونه راپورته کړی دی.
اگر ہمارے علماء کرام کا تعاون نہ ہوتا.
د جمعیت مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن وای چې زه دا منم چې د ترهګرۍ په ختمولو کې فوج لوی کردار ادا کړی دی، خو که علما کرام او دینی مدارس تعاون نه وای کړی نو بیا د هوا څخه ترهګرۍ نصب ختمېدلی. په کار خدا او چې حکومت د دینی مدرسو دا کردار تسلیم کړی وای. د جمعیت امیر د بلوچستان و ولس ته په اشاره کولو سره وویل چې د صوبې خلکو همیش د مذهبي ګوندونو بیا په خاصه توګه د جمعیت علما اسلام سره لوی مرسته او کومک کړی دی، کوم چې د ستاینې وړ دی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به هم د بلوچستان ولس د مذهبي جماعتو سره وژه په وژه نه یوازې درېږي، بلکې پاکستان به د اسلام ټینګه کلا جوړولو کې کومک وکړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړوی ته تاسو غوږی قدرمن اوبدونکو، افغان حکومت د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی چې هندي او افغان استخبارات یې د هیواد بې ثباته کولو هڅه کوي. د افغان ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد بیګا مشال اړوی ته ویل آصف دې د خپلو دعوو اسناد یو درېمګړي هیواد ته وسپاري. خواجه آصف تیره ورځ قومي اسمبلی ته ویلي ول چې هندي او افغان استخبارات د پاکستان په غربي سیمو کې ناقراری پیدا کوي. نوی ډیلی د تپتور په اړه لاسنه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې دا ډول اداوې ناسمې بللې وي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې ورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي بې بنسټه بولي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې هند د افغانستان د استخباراتو په مرسته د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف ویلي دي چې د هند استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان پر ضد په ګډه کار کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد دا ادعاوې په کلکه رد کړې او په ځواب کې وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري نو دې ښکاره کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان بیرته آماده شي. هغه ادعاوې چې د افغانستان په اړه لري، لکه لاوس تاسو یادونه کړې چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کړنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو، دې ته اوس هم حاضر یو چې د درېمګړي هیواد تر نظات لاندې موږ خپلې ادعاوې او د خپلې ادعاوې د هغو تر نظات لاندې وړاندې کړي.
په 2014 کال کې وروسته لدې چې کابل او اسلام آباد پر یو بل د لاسوهنو تورونه ولګول، په لندن کې د برتانیا په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې هر هیواد چې د بل هیواد د لاسوهنو په اړه ادعا لري نو اسناد یې د درېیمګړي وړاندې ښکاره کړي. همداراز وروسته په شانګهای کې هم پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان دې د خپلو ادعاو په اړه اسناد او شواهد د امریکا او چین تر څارنې لاندې څېړنو ته وسپاري. وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانستان، پاکستان او هند ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان پر حکومت انتقادونه وکړل او یې ویل چې له پاکستان سره مرستې به د تروریستي ډلو پر ضد د دې هیواد په اقداماتو پورې مشروطې وي. پاکستاني چارواکو توند غبرګون وښود او ښایي په ملي شورا کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وینا هم د همدې غبرګونونو دوام وي. آصف وویل متحد ایالات تر اوسه هم فکر کوي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر ضد له وسلوالو طالبانو کار اخلي، په داسې حال کې چې د ده په وینا پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ کم شوی چې په نتیجه کې دې ډلې هم د خپلو مرکزونو موقعیت بدل کړی دی. په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان آزاد وویل چې که د نړیوالو درېیمګړو وړاندې هم د افغانستان او هم د پاکستان ادعاوې وڅېړل شي نو هلته به ولیدل شي چې څوک د چا په وړاندې څه کوي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې دیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچیا د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اوریدونکو د شماري بزنس اوسیدونکو شکایت کوي چې په غیر سرکاري ادارو کې ورته نوکریانې نه ورکول کېږي. دوی له مشال اړتیا سره په خبرو کې ویل چې باید افاټا سیکرټریټ په دې لړ کې ګامونه پورته کړي او د هغه سیمو ځوانان هم په غیر سرکاري ادارو کې برتي کړي. تفصیل عمر تراز وزیر راکوي.
د شمالی وزیرستان اوسیدون کې مامور دا وړوای دولت په وزیرستان کې په بیا بحالۍ کې لاګیا این جی اوز نه پوښتنه وکړي چې د ترکۍ کروڑونو روپۍ څنګه او چرته خرچ شوي.
د سفران نه فټا سیکرټریټ نه ډایریکټریټ پروجیکټس نه او ټی ڈی پی سیکرټریټ نه بار بار دا لیټرې کې دلې موږ دا اپیل هم دی چې دوی د موږ ته دا مخایي چې آیا په ګراوند باندې د دې څه اچیومنټ شته دی که نشته. نن سبا په ناز پاکستان کې یولس این جی اوز عوامو ته پته
عبدالخلیل داوڑ وای ایف ڈی ایم اے او دوی لخوا په بیا بحالۍ کې لګیا این جی اوز نه دا پولیټیکل انتظامیه او نه د سفران او فاټا سیکرټریټ په حکم عمل کړي.
فاټا سیکرټریټ ته د سفران منیسټر وزیر احکامات تی هدایت تی چې تاسو یې لوکل بارتي کوي هیڅ قسم ته دی هغه احکامات فالو کوي نه. کیا این جی اوز دی نن سب په وزیرستان سے آگے چار کو قومی دے ڈیولپمنٹ اے پر ہس یا پر گراؤنڈ بند ہو نلی دل دا صرف دے کاغذینا پر محدود دی
پا دے آڈا موچے کلا دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجن کامران افریدی نو پختل نو دو یو وائل چے پا بیا بیا دا این جی اوز مشرانو میٹنگ زرا بللی نو منگواڑو چے دا دولت پا ہدایاتو مقامی زوانانو تا ترجیح ورکڑل شی او دا بیا با حالی کارونا پا حقیقی ڈول میرٹ سرا وشی. پدے اڑامو چکلا دا ایف ڈی ایم اے آلا چاروا کو سرا تماس ونی وو نو دوی پدے موضوع باندے خبر تا آمادہ نہ وو او یوازے ہم دمرا وو ویل چہ دغا مشکل ہوارا ولو ہسا کڑی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال لوی تاسو غوږی درنو اوریدونکو د بشری حقوقو نړیوال فدراسیون او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د پاک ترک سکولونو پخوانی مشر او کورنۍ په دې رسو کې ترکیه ته د سپارل کېدو غندنه کړې او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی چې د نړیوال قانون سره سم دی پاکستان کې پاتې د 200 پنځه اتیا ترک وګړو حقوقو درناوی وکړي. ادارو ویلي دي چې دغه ترک وګړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تحفظ هم ورته حاصل دی، په کار نه ده چې په زوره ترکیې ته ولیږل شي، ځکه چې هلته یې ژوند له ګواښونو سره مخامخ کېدای شي. نور تفصیل د ملیحه میرزاده په رپورټ کې.
د بشری حقونو نړیوال فیډریشن او د پاکستان د بشری حقونو کمیشن د زیارت په ورځ ویلي چې پاکستان باید 215 اتیا ترک وګړي په جبري توګه د بیرته ستنېدو، بلا امتیاز گرفتاری او د بشری حقونو له نورو سرغړونو نه بچ کړي. دا غوښتنه تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې د اکتوبر پر 14مه یوه ترک کورنۍ له پاکستان نه وویستل شوه او ترکیې ته وسپارل شوه. د بشری حقونو نړیوال فیډریشن مشر دیمتری کریستوپولس ویلي چې د پاکستان حکومت باید د خپلو نړیوالو ذمهوارو درناوی وکړي او د هغو 215 اتیا ترک وګړو ساتنه باوري کړي چې په زوره ترکیې ته د لیږل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا 215 اتیا ترک وګړي د پاک ترک سکولونو استادان او د هغوی کورنۍ دي چې د نومبر 2018 کال راهیسې له پاکستان نه د ویستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. ادارې وایي که دوی چېرته ترکیې ته ولیږل شول، نو هلته بلا امتیاز نیول کېدای شي او له قضایي ځورونې او تشدد سره هم مخامخ دي شي. په جولای 2018 کال کې په ترکیې کې د ناکامې کودتا پس د ترکیې حکومت د استادانو، خبریالانو، پوهانو او د بشري حقونو کارکوونکو خلاف کاروایانه کړې دي چې له ملیشیا، میامار او سعودي عرب نه وار لمخې له پاک ترک سکولونو سره اړه لرونکي استادان په زور وستل شوي دي. په پاکستان کې عدالتونو د پاکستاني حکومت د نومبر 2018 کال هغه حکم ځنډولی چې د ترک استادانو له هیواده وستل کېدلو خبره پکې شوې وه. دغو ترک استادانو ته د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تحفظ حاصل دی چې هغه اسناد یې ورته ورکړي چې پکې ویل شوي دي چې باید دوی په زور ونه وستل شي، ځکه چې په خپل وطن کې آزادي تر خپلو لاندې کېدی شي. ادارې وایي که څه هم د یو ان ایچ سی آر لخوا دغو ترک وګړو ته د ورکړل شو اسنادو له مخې په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو معیار د 2018 کال د اکتوبر تر 11مې ټاکل شوی دی، خو بیا هم دوی له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. په دوی کې 15 کسان داسې دي چې اولادونه پیدا شوي دي خو هغوی پاسپورټونه نلری. د ځینو نورو د پاسپورټونو تاریخ تیر شوی دی او د یوې کورنۍ ټول غړي د ترک شهریت نه محروم کړل شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو وګورئ، درنو ترکو د یوې تختبل شوی پاکستانی انجینیر کورنۍ لغوان حکومت غوښتنه کړې چې د هغه د راخوشي کولو هڅې دی وکړي. د دې کورنۍ غړو تیر ورځ مشال رادیو ته ویل انجینیر فیض احمد شاوخوا دو میاشتې مخکې په ننګرهار کې برمته شوی دی او اوس یې ورته پر فیسبوک یو ویډیو استولی چې پکې تختونکي دا سړی ووهي. په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي د انجینیر کورنۍ ورسره رابطه کړې او دوی د هغه د خوشی کولو هڅه کوي. نور تفصیل له اسلام آباد راو اکرم خان راکوي.
په ننګرهار کې د یو تختول شوي پاکستانی انجینیر کورنۍ د افغانستان حکومت نه درخواست کړې چې له تختونکو دی بازیاب کړی شي. د پاکستان یو پرایویټ کمپنۍ ایکو ویسټ انټرنیشنل سره په تورخم جلال آباد روډ کارکوونکي 28 کلن انجینیر ملک فیض احمد څخه د پاسه دوه میاشتې وړاندې د کار زینه اوچت کړی شوی و. د نوموړي د پریښول لپاره تختونکي له کمپنۍ د $1 میلیون رقم غوښتنه کوي. د پنډي اوسیدونکي د تختول شوي انجینیر وړوکی زوی ملک فرحان احمد مشالډیو سره په خبرو کې وویل
کمپنی مونږ سره په هیڅ طریقه هم کومک نه دی کړی. تختون کې مونږ سره 30 ستمبر پورې رابطه کیو او د هغې وروسته په 14 اکتوبر یې رابطه داسې وکړه چې د فیسبوک له لارې داسې ویډیو راولېږله چې په هغې کې زما په پلار تشدد کېدو، چې هغه زمونږ د کورنۍ لپاره د کتو وړ هم نه وه. ما هغه تختونکي ته وژړل چې ولې زما بوډا پلار سره ظلم کوي. نو هغه راته وویل چې ماته معلومه نه ده، کمپنۍ ته ووایه چې مونږ سره خبرې وکړي.
د ملک فیض احمد دسوی په وینا چې پلاری لډیر مجبورې بیا نوکری شروع کړې وه، ولې چې د یو ورور د ټرافیک په حادثه کې د مړینې له وجې دغه د بچو پالنه کوله. مشال ریډیو دې لړکې د پرایویټ کمپنۍ ایکو ویسټ انټرنیشنل سره د رابطې بیا بیا کوشش وکړو خو پکې بریالی نه شو. دې لړکې په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس وایي
یو اریزه یا یو اپلیکیشن راغلی دی د کورنۍ د خوانه، هغې کې غوښتنه کړې ده او معلوماتي ورکړې دي چې دی هغسې یو کس چې الته په جلال آباد کې په دې سرک باندې کار کوي د ایف ڈبلیو یو سره هغه لا درکه شوې ده. نو بس دومره معلومات دي او بیا موږ دا په بیرته په واد کې مربوطه ادارو سره د موضوع شریکه کړې ده چې هغه په کې لازم اقدام وکړي.
په دې اړه تیرونه د پاکستان خارجه وزارت ویلي وو چې په کابل کې د پاکستان سفارت د افغانستان اړوند ادارو سره رابطه کړي او هغه کمنې سره هم رابطه کړي چې کمی سره ملک فیض احمد کار کولو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدرمن ودونکو د خبرونه په دوه مینه کې تاسو لپاره یو سور پټونه او اونیزه مزاحیه خبرونه پام کاوه هم لرو. خو را سره بریوال کاکړ په سټوډیو کې موجود دی او وخت هم شوه د مازیګر درنې بجې. نو د خبرونو لنډیز به هغه نه باور
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې نامعلومه کسانو پر یو نومیالي خبریال برید کړی او هغه یې ټپې کړی دی. دی نیوز او ورځپاڼه خبریال احمد نورانی باندې دا برید له هغه وخت کې سوې چې هغه له راولپنډي څخه اسلام آباد ته روانو. د تحریک انصاف ګوند نوماند ارباب امیر ایوب په پېښور کې د قومي اسمبلی د څلورمې حلقې زمینی انتخابات ګټلې دي. انتخاباتي کمیشن ته رسیدلې نارسمي نتیجې ښیي چې تر ایوب او وروسته زیاتې رای د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان ترلاسه کړې دي او د مسلم لیگ نون ناصر خان پر درېم نمبر دی. د پاکستان احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیولو امر کړی دی. قاضی محمد بشیر تیر ورځ په اسلام آباد کې د مقدمې په اوریدنه کې د نواز شریف د وکیل دا غوښتنه رد کړه چې د نموړي په غیاب کې د مقدمې ته دوام ورکړل سي. هغه ځکه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې له خپلې ناروغې میرمنې سره دی. د بلوچستان په پښتون موشت سیمه هرنای کې د اومن نېشنل ګوند یو ځایي مشر او د هغه ورور وژل شوی دی. د پېښو د جمعې په ورځ هغه مهال رمسته شوی چې د یاد ګوند د هرنای ضلع مشر حاجي عبدالرزاق او د هغه ورور د ګوند په غونډه کې د ګډون لپاره له یو کافلې سره پښین تروان وو چې چاودنه ورباندې شوی ده. افغان حکومت د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف دا تور رد کړی دی چې ګواکې افغان او هندي استخبارات په پا پاکستان کې ګډوډي پیدا کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد بیگ مشال لري ته ویل که اسلام آباد په دې اړه اسناد لري نو له یو دریم ګړي هیواد سره دې شریک کړي. او د امریکا د بهرنی چارو وزارت کانګریس ته د هغو کسانو او کمپنیو لیست ورکړی دی چې له روسي پاوز او استخباراتو سره د تړاو له کبله یو باندې بندیزونه لګولې دي. تیر ماښام د بهرنی چارو وزارت ویان دی هیدر نو ټول دا نوملړ به پر څنګه څو ورځې کې خپور کړي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړې خبرالې را بیا اکرم خان د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې راپور کې راغون کړي دي.
د اردو ژبې جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې را روانو ټول ټاکنو په اړه مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا وچت کړي شوي اعتراضونه لري کولو لپاره نوې حلقه بندیانې آئینی تقاضا ده. ادارې وایي چې د چهارشنبې په ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کابینې غونډې د سرشمېرنې د عبوري نتیجو په بنیاد د قومي اسمبلۍ لپاره د نوې حلقه بندیانو تجویز منصور کړي او د لړ کې به یو بل قومي اسمبلۍ ته وړاندې کیږي. ادارې زیاتوي چې د سرشمېرنې حتمي نتیجه به راتلونکې اپریل میاشت کې راځي، خو په موجوده حالاتو کې چې په هر انتخاب د درغلۍ تور لګول کیږي نو نوې حلقه بندیانې ضروري شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې په ماضي کې اثر لرونکو خلکو د خپل مرزي حلقه بندیانې کړې دي چې له وجې د الیکشن په شفافیت اعتراضونه شوي دي. نو که نوې حلقه بندیانې وشي نو د درغلو سلسله به ډېره حده پورې بند شي. ادارې په وینا باید چې د قومي اسمبلۍ غړي نوې انتخابي حلقه بندیانو د بل په منصوبولو کې د ځنډ کار وانخلي. الیکشن کمیشن دې هم د حلقه بندیانو په اړه په ترجیحي بنیادونو کار مکمل کړي. په همدې موضوع اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي که د حلقه بندیانو په اړه بل منظور شي د اسمبلیانو په چوکو کې به لس فیصد اضافه کیږي. خو ادارې وایي چې په دې سنجیده معاملې ټول سیاسي ګوندونو سره مشورت پکار دی او خبر داوي چې حکومت او نورې اړوند ادارې د دې معاملې د حساسیت ادراک وکړي. ادارې اخري کلي کې چې کال 2013 د ټول ټاکنو کال دی، په لږه موده کې نوې حلقه بندیانې او نور کارونه کول ګران و ضروري وي، خو که دا کار په سم نیت وکړی شي او خنډونه لرې کړی شي نو دا معامله په ډېره ښه طریقه سرته رسېدی شي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د وړوکوالي د ودونو مخنیوي لپاره که سګام چتیږي نو هغه دوه قدمه شاته لاړ شي. اداره وایي چې اسلامي نظریاتي کونسل تیر کال د جینۍ د واده لپاره عمر د 18 کاله کولو مخالفت کړی و. ادارې په وینا چې دا یوازې د خود مختاري مسله نه ده، بلکې د ماشومانو د خیر ښېګړې هم مسله ده او د دې نه علاوه د کورني تشدد یره هم ډېره وي. ادارې وایي چې له بده مرغه د سینټ یوې کمیټې د وړوکوالي د ودونو مخنیوي بل مخالفت کړی و، خو د عام ولس احتجاج پس روانه اونۍ د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټې د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي بل منظور کړو. ادارې زیاتوي چې د سینټ داخله چارو قائمه کمیټې ویلي چې د اسلامي ملکونو سازمان OIC له وړاندې نه د واده لپاره عمر د 18 کالو کولو یو قرارداد منظور کړی، خو دا به یو ځانګړی کیس و چې پاکستان ټولې اسلامي نړۍ سره اتفاق نه لري. ادارې مخکې لیکي چې یو جینۍ که د 14 کالو عمر کې جایداد نشي اخیستی او ووټ نشي اچولی نو هغه دې د واده لپاره هم بالغ نه ګڼل کیږي. ادارې وایي باید چې ریاست دا یقیني کړي چې جینۍ ته تعلیم، صحت او محفوظ ماحول ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان او امریکا څخه خبریدونکو ډان او واشنگتن پوسټ ورسپانو د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو لیکنې خبرې کړي دي. ورسپانو وایي چې د امریکا د بارونو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سیمې ته وروستی سفر ښودلی چې د امریکا او پاکستان اړیکې لا هم د ترنګلتیا په حالت کې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته ډان ورسپان لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته لنډ سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ پیچلو اړیکو په اړه خبرې رابرسیره کړې دي. ډان ورسپانی په اداریه کې لیکلي چې د ریکس ټیلرسن په سفر کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه سخت پیغام تکرار کړ چې پاکستان دی باید د وسلوالو ډلو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. ورسپان لیکي له کابل او نوې ډیلی نه پاکستان ته لیکچر ورکولو سره پاکستان سره د امریکا اړیکې ښې کېدې نشي. ډان ورسپان لیکي چې پاکستان کې دننه امن تر هغې پورې نشي راتللی تر څو چې په افغان خاوره د پاکستان ضد عناصرو خلاف کاروائی ونیشی. ډان ورسپان لیکي اوس وخت را رسېدلی چې د پاکستان ریاست هم د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او ورپکې توپ د لمنځه وړلو لپاره په سنجیدګۍ سره غور وکړي او د ټولو ډلو خلاف یو شان کاروائی وکړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي د امریکا د بارونو چارو وزیر په لومړي ځل د هند سفر په داسې حال کې کړي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ اداره له هند سره نږدې اړیکې غواړي. هند د نړۍ تر ټولو لوی جمهوري هیواد دی او له امریکا نه ډېرې وسلې هم اخلي. واشنگتن پوسټ لیکي په هند کې د ریکس ټیلرسن تود هرکلی وشو. نوموړي د سفر پر مهال د موهنداس ګاندي یادګار ته هم ورغلی و. دا د پاکستان ته د سفر برعکس و چې یو ورځ مخکې کړی و.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږ یوې نړیوالې کمپنۍ د ټولو هیوادونو د پاسپورټ نوملړ یا فهرست خپور کړی چې پکې راغلي د نړۍ تر ټولو پیاوړی پاسپورټ د سنگاپور دی، ځکه چې د دې لرونکي 159 هیوادونو ته بېل ویزې تللی او یا پر هوایي ډګر ویزه ترلاسه کولی شي. په دې نوملړ کې په آخري ځای کې د افغانستان او پاکستان پاسپورټونه راځي. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
یوې نړیوالې مشاورتي کمپنۍ آرټ اینډ کیپیټل د دنیا د ټولو ملکونو د پاسپورټونو درجه بندي خپره کړې. دغه کمپنۍ یو فهرست جوړ کړی چې هغه هیوادونه پکې په سر کې راوستل شوي چې پاسپورټونه یې زیات قوي دي. د زیاتو قوي پاسپورټونو معنا دا ده چې په لرلو سره زیات شمېر ملکونو ته بغیر له ویزې تګ کېدی شي او یا مختلفو ملکونو ته په رسېدو سره ویزا ملاویږي. په دغه فهرست کې سنگاپور په سر کې دی چې د دغه هیواد په پاسپورټ 159 ملکونو ته تګ بې له ویزې کیږي. په دویم نمبر جرمنی دی، یعنی جرمن پاسپورټ باندې یو تن د 158 هیوادونو سفر بغیر له ویزې کولی شي. په دریم نمبر سویډن او جنوبی کوریا دی چې په پاسپورټونو یې 159 هیوادونو ته تګ لپاره ویزه لګول ضروري نه دي. په څلورم نمبر ډنمارک، فنلند، اټلی، فرانس، سپین، ناروې، جاپان او برتانیا دي. د دغو هیوادونو په پاسپورټ 156 ملکونو ته تګ لپاره ویزا نه پکار. په پنځم نمبر لکزمبرګ، سویټزرلند، نیدرلند، بلجیم، آسٹریا او پرتګال دي او بے له ویزې تګ هیوادونو شمېر یې 155 دی. په شپږم نمبر ملیشیا، آیرلند، کینیډا او امریکا دي. په دغو پاسپورټونو 145 هیوادونو ته سفر ویزا نه غواړي. په اووم نمبر یونان، آسٹریلیا او نیوزیلند دي. د دغو هیوادونو پاسپورټ په لرلو سره د 153 ملکونو سفر لپاره د ویزې درخواست نه وي پکار. په اتم نمبر مالټا، چیک جمهوریت او آیسلند دي. په نهم نمبر هنګری او په لسم نمبر سلووینیا، سلوواکیا، پولینډ، لیتوینیا او لاتویا دي. د هیوادونو په فهرست کې په ټولو کې په آخري نمبر افغانستان دی. پاکستان او عراق بیا ترغی یو درجه خدي کس هم په اخیره کې راځي. په خبر شوی فهرست کې په اول سر کې زیات هوادونه یورپی ملکونه دي. د آرتن کیپیټل مشر فلیپ می وای سنگاپور اولنی ایشیایي هیواد دی چې تر ټولو قوي پاسپورت لري. د نوموړي په خبره دا څرګندوي چې سنگاپور له هیوادونو سره ښه سفارتي تعلقات او یو مؤثره خارجه پالیسی لري.
ملیح امیرزاده وا چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو درنډونکو د امریکا په خوانی ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې په اړه په زرګونو پټ اسناد خپاره شوي دي، خو په دې کې ځینې بیا هم پټ ساتل شوي دي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورټ خپور کړی دی چې مهمې برخې د یوې وړوکې دمې رسو وړاندې کوو. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې د وژل شوي ولسمشر جان اف کینیډي وژنې سره په تړاو ځینې پټ اسناد د قومي سلامتیا له وجې نه خپروي. د دوی په خبره ولسمشر متعلقه ادارو ته ویلي دي چې په راتلونکي شپږو میاشتو کې د دغو پټو اسنادو جاج واخلي. جان اف کینیډي په 1993 کال کې وژل شوی وو. ملي آرشیف د اکتوبر په 2021 پټ اسناد په خپله وبپاڼه خپاره کړي دي. د دې نه مخکې د دې زرونه زیات اسناد وخت په وخت خپاره کړل شوي وو، خو کارپوهان فکر کوي چې ښایي په نو اسنادو کې به نور تفصیل په ډاګه نشي. آیلی هاروی اوسلیټ په 1993 کال د نومبر په 28 نیټه په ډیلس ټیکساس کې جان اف کینیډي ولی ورجلې وو. کارپوهان وایي چې ډاګه کېدونکو اسنادو کې ښایي د سی آی اے او ایف بی آی هغو هڅو ته زیاته پاملرنه وي چې معلومه کړي. په 1993 کال د سپتمبر په میاشت کې هاروی اوسلیټ د مکسیکو ښار د سفر پر مهال د کیوبا او پخوانی شوروي اتحاد له جاسوسانو سره څنګه رابطه کړې وه. د 1993 کال د 28 نومبر یو پټ اسناد کې راغلي چې لی اوسلیټ یو ټلیفون کال یې ریکارډ کړی وو چې نوموړي هغه وخت شوروي اتحاد سفارت ته کړی وو. هغه په ماته ګوډه روسی ژبه کې خبرې کولې. اف بی آی باور لري چې دغه خبرې د اوسلیټ د ویزې او یا د پاسپورت درخواست په اړه وو. یو بل سند کې دا ویل شوی چې سوویت حکومتي چارواکو د جان اف کینیډي ورژنه د خلاصي سختدریزو کوتتا بللې وه. یو ناسرګندتن امریکایي جاسوسانو ته دا هم ویلي وو چې کې جی بی سره داسې شواهد موجود ول چې ولسمشر لندن جانسن د جان اف کینیډي ورژنې ذمہوار وو. په 1992 کال کې د امریکا کانګرس حکم ورکړی وو چې د جان اف کینیډي د قتل په تړاو ټول اسناد دي په 15 کلونو کې پټاګه کړل شي، خو ولسمشر ته دا اختیار ورکړی و چې د قومي سلامتیا په تناظر کې د دغه اسنادو د خپرولو مخه نیولې شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، زو افغانستان د خوست ولایت. تیر ورځ په خوست کې د خانی خور په سر د پلو جوړولو کار پیل شوی دی چې پکې حکومتي چارواکو هم ګډون کړی دی. په دې پلو 3 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. تفصیل نجیب الله خیر راکبي.
خوست والی حکم خان حبیبی د خانی خور د پل د کار د پیل په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې د سیلابونو پر مهال د یاد پل په مسیر کې د پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ ول او د دې پل جوړېدل یوه دایمي غوښتنه وه. خوست والی زیاتوي په دې پل د زازی میدان، تریزی او باک او صبریو د ولسوالیو اوسیدونکي تګ او راتک کوي.
دغه پروژه د 3.2 میلیون افغانۍ په لګښت باندې چې د افغانستان حکومت بودیجه ورکوي، دیو کال په موده کې به دغه پل په اساسي ډول باندې جوړیږي. دغه پل 40 متره اوږدوالی لري، 8 متره عرض لري او د پل نه علاوه به 150 متره استنادي دیوالونه د پل په یو خوا او بل خوا کې وجود ولري.
خوست والی زیاتوي چې د خانی خور د پل د کار په تعقیب د ترزه والی شیر ولسوالۍ د هارون خیلو، د لکنو د بدی خیلو او د مرکز د مدی خیلو په پلونو هم کارونه پیل شي. بلخوا د خانی خور په مسیر کې د پرتو سیمو اوسیدونکو پریاد پل د کار د پیل قبل خوخی سرګندوي. د خوست ولایتي شورا مرستيال جان میرزاده چې د همدې سیمه اوسیدونکو دی، د یاد پل د ارتیا په بابوایي
د کلونو کلونو راهیسې د دې سمت ولسوالیو او خلکو ولسونو ډیر ستونزو سره مخامخ وو او دا ارزو چې دا پل جوړ شي. نو په دې پل کې تقریبا د دې پل یاري روزمره په زرګونو موټرو رابطه کول. کله به چې باران راغلو، باران وشو، سیلابونه راغلل، خلک به ډیر دي ستونزو سره مخامخ.
د ترزی او اولی شیرو د سیمه یو قومي مخاور جان خان د حکومتي چارواکو غوښتل چې د پل د کار له کیفیت څخه جدي څارنې او کتنې وکړي.
د لوی پاکتیا موټر خلک هم په دې لار باندې رپتمت کوي. د دې په خاطر یو پیشنهاد کوم چې یو داسې باصلاحیت هیئت باید د دې نه څارنه وکړي، بررسي وکړي چې په اساسي ډول چې کومه دغه کورونه سار ته ورسیږي.
د یادونه ورده خواوشا درې اونۍ وړاندې هم د خوست د مرکز اړوند د مردخیلو پل ودانیزي چارې چې یو 50 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري پیل شوې وي. د یاد پل په مراسمو کې د خوست چارواکو د څلورو نویو پلونو د جوړولو خبره کړې وه چې د هغې د خانی خوړد پل پر جوړولو کار عملا پیل شو.
دا مشال ریډیو ده.
قدر منو درکو د مشال اړې خبرونه ته غوګي لژمنې سره سم اوس وخت را رسیدلې دي. د اونیزي مزاحیه خبرونه پام کبا د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ امال الله ناصر او ملګری جوړوي. راځي چې د دې اونۍ پام کبا خبرونه خوند واخلو.
پام کبا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو حالات په تنخت کړو حکومت په کلاسیکل او اپوزیشن په ډیسکو ډانس رکسول او اوریدونکو اوس تیار شه کشتی ته او کشتی هم فری سټایل ځکه چې راشي ګرګن او ورسره وي د رنګارنګ خبرونو خورجن نو محفل شي یو ځلي لونګین لونګین او بیا غمګین غمګین. خو تاسو پریشانه کیږئ مه، نن د ګرګین مزاج دی رنګین رنګین او ستاسو محفل به همګین معجبین معجبین، ځکه یې مزاج مرچکی نه دی حسین حسین دی. فلم مې کتلې د مچو ګبین دی، هر ګان او دانسی لکه شات او شکنجبین ده. ورور فیلم نوچو زر تکونه دو دایلاگونه اتلس جنگونه او شپگ دیرش دانسونه دا شامت خان چلور فوت قد او چلور فوت بریتونه غطی غطی گیدی او زریدیلی پتلونونه گنجا سرونه او چاینا ویگونه چیغی بغاری غطی چادری او دا کباری جیکتونه. بس د دې نه چې به تنګ شوې بیا به یې ورغله او شروع به یې کړې نخرې او نازونه، او د دغه نازونو او اداګانو والا د پښتو ایچ ډي او سي ډي فلمانو ملیکه بلکې شهزاده نازو ګل دا وخت زموږ سره موجوده ده. زه به مرکه کوم به کلامې خود نن تو تکې نه پرېږدم چې د دې مرکه وکړي. Don't mind baby که میرچکی پا دی خپل خوار اوگی خوله تاسته او وهما چه I love you نازو نوستاسو با چه ریسپانس بی بیبی لاوی ایتسا بیره پا دمرا بیره او آغم ترس پگمو تیره. او مای گاد زما ده I love you دمرا زور داره او دماکی داره جواب زالیمی.
های های خدایا زما پا قسمت کی بدر سو دا داغ گیڈا اورو I love you وی حال تا هم دا پختو فلمانو سلورنی من گیڈا وره روگان او دل تا هم داغ گورگین اغا هم لکا جین.
پریگ دا منا تنو حال تا چیری دا کتینا رنگ سلیما او دا پریانکا رنگ نمکی نوی پندی
پند بایه ما کند خونه یا ما مارا
کند اغا هم پند دا هندوان نو پلند.
های های گورگینا داسی اوملک دا سودا بوتل داغ دا پختو دا پلمانو دارکترانو دا سکرم لک دا گیا بندل.
خا دومر ظلم آغا چنگا
چی پختو فلمانو تراتلم نومی جیم جوائن کلولو غار می لکا دا ایلی ملا می لکا دا چار مخقه قد می لکا دا خاپیره چوستا چالاکا لکا اوسه.
خا نو بیا دادا چارو مرتبان سنگ در نجوڑه شوا
دا پختو دا فلمانو دا ایروگانو پسواب.
اری دا ڈائریکٹرانو رستا ہی روگانو هم
ایتا د پختو پیلمانو هیروگان لیدلی دی د ببر منیر نراوال تر شامت خان پوری د بالیوډ سلمان خان شاروخ خان امیر خان باڑے جوڑوی او زمونگ هیروگان ٹینکے جوڑوی
ٹینکے ٹینکے سنگے جوڑی منا
د پختو پیلمانو د هیروگانو چی گیڑا د کمر بند نیرو تلے اڈو خلگی خوخی نا بس نو دا پنڈ پنڈ گی ڈور ہیرو گانو آ بس د چبور سرا ادری دم نو دا سے با معلوم ہے دو لکا دا سانڈا پخلے کے کلفی او اونٹ کے منہ میں زیرا آ بس ڈائریکٹر بویل چی جینے تو خود دا ہیرو سرا ہچ میچ نہ کوے وای ته به پونډېږي او تر هغو پورې به پونډېږي تر څو چې زموږ د هیروګانو هیروین نه معلومېږي. ها بس بیا نو څه درته ووایم.
اوهو دا خو ستا سره ډېر ظلم شوی دی. ته دا راته ووایه چې په څه شي دومره پنډه شوې؟
گورگینا چلور چلور دانے گوبے آلوگان ہوں دا غٹی غوخی روشیونا او بادی خورکونا پا یو میاشت کی لپنزو سونا سل او دا سلونا یو نیم سل تاو رسیدم
او نن سبا چی دا ہیرو سر او دریگی نو چنگ معلومیگی؟
اوس خدا سے معلومیگو لکا دا لوکو دوا ڈرامان یا بیا دا حتی سر میخا.
نازو جانی تاسو به ناراضه کیږئ نه؟ ستاسو د کپڑے هم ډیر عجیبه او غریبه وي.
ګورګینا موږ د دانورو خزو رنگ نازونه او نخری نه کوو چې څنګه کپڑے هم وي او څومره هم وي. زړی وي که وړې، کمیس وي که پاجامې، بس اچوي.
نه نه زما مطلب دا دی چې په دا ډانسونو کې لږ خیال کوئ.
ډانسونه او که ټوپونه؟
ټوپونه څه مطلب
ګورکینه؟ ټوپونه ته یقین وکه په کومه مځکه چې ما او زما هیرو ټوپونه ووهو په هغه مځکه بیا نه غنم کره کیږي او نه سبزي.
ها نو دا کم سپری کوئی تاسو په مځکه مڼې؟
سپری نه، مځکه دومره تخته شي چې بیا نه ټکټر اړوی شي او نه غوی نه کدو پکېدای شي او نه خټکې.
وای نازو
وای وای جار دی شم تر سپګمو زما څلور پوټه هیرو.
هلکه څوک یې چې راغلې بې بیریکه او بې ټیرو بریتې دي تیرې دي تر څټي او تر غوږو.
یو یو ګورګینا څه کوې؟ دا زما هیرو دی.
او زه چې چرته لاړ شمه شروع شي طوفان، په ژړا شي چغالان، پنچر شي سایکلان، اکسیډنټ شي رکشې او ټرکان. وای راغلی راغلی تورخان. اے تورخان کسپین خان، خپل مخ خودی توری زمون مخ ولی را توری پروگرام دی ټوله خراب کړلو. اوی چپ شپی شو برنگا، کنی دا دی کلاشنکوف دیار لزر گولی با تولی ستا پسی نکی واچا اوما. دیار لزر گولی اغم پیو کلاشنکوف کی؟ او دا دا پختو فیلمانو کلاشنکوف ده چی یو واری برشی بیانو کلی خارونا تول اوران کی جازونا را پری باسی خود ده گوله نختمیگی. کمال ده دا جوڑ کنی چا ده؟ دا غصوال امریکا و لندنم کوی، روس و فرانس هم دا ده کلاشنکوف راز معلوم و الگواری. دا فارمولای پا کار ده. ما ورتویل چی پختون هر سخرسوی پا گره خرسوی، کلم می ورکلو د کور نه به کور شو، د کلی نه به اور شو، خدا کلاشنکوف نخرسوی. هاو زمانم تور خان ده، مخ می هم تور ده، او نصیب می هم تور ده. نه تا چی پدی پختو فیلمانو کی نه لو خکاره کوی نه محبت، یا خود دانسو نخکاره کوی او یا بیا مرگو نخکاره کوی. پیو جابا گولو د کلاشنکوف پورا زر کسان مڑکه او خپلاډو مڑکی گئی نه. او دا تورخان ده، دا چی سهار ما خام ما و ما خستن دا پنزوز پنزوز کسانو وینی هم دا دوی دا سرونو پا کاسو کی اونس کی پا خیٹ کی گڑ گڑ او پا کلمو کی بڑ بڑ پیدا کی گی سپوشوی. نه داستاسو اکٹنگ دمرا اوور ولی ده.
دای تا دای اکتنگ چا ضرورت تی تندی تا گنجی ور که او سبگ موتا باد غصا خو پریگ دا پا منه که مونگ دانس ورتا کوو ورتا خاندو گانا ورتا وایو او دای لکا پا خیده که چه درد وی هر دو مرا پا منه دا پویگی نا
پا گیده که مرور نا روب وایا دب دبا وایا روب دب دبا نه تاسو شرمی گئی نه دا دمار دار و جنگ و جدل فیلمان جوڑه وی پا کلی او کور که مترحگیری را تا شروع کری دا
تا ما تا سیکوریتی رای لکا چی ترگر تا پتو لگی چی دا سیر نسو خمیری پخیگی و سو پتیری چی پیو بادر تورخان شی پا بل بادر جانگیره شی پا بل حسین سواتی پا سلرم شاید خان شی نبا درون وی نبا مباری نبا ترگیر پاتی شی و ندادا گیری ها 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 گده شجنه کنی او بچلی گی گونه
سانا زو اتا خوزل تا سرمل کلیم سمت پاگل کلیم سانا زو اتا
تاپشان میں دیر پٹائے دے زلف زنگ بلی دی تاپشان میں دیر پٹائے دے زلف زنگ بلی دی دیر میں پاگل کڑی یار دیر میں پاگل کڑی دی دیر میں پاگل کڑی یار دیر میں پاگل کڑی دی
ساجی نہ کئی وڑی کاؤں تری نو وڑی کاؤں تری میں جنارے کنو چد تر لیو تر بر نکی گی کورنا کبھی وفا در تا معلوم شما دستا دلاز بنگڑی بز پلاس کوما کدی آری را سر اکڑنو لک خارو پچوارو بد ساتما
بس دغه حال دی او دغه چال دا هیرو دی کلیوانه بیا تاسو وایئ چې ګورګین شو ولی مرچکه او زبانم دی ګورګین مرچکه یو سوک به دیوام تورخانه او در مړ به کم هر قسم چینجه
وی 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 ګورګین دا څه کوي دا ریډیو دا څه فلم خو نه دی اخر ته یو معجزه رپورټر یې کنه
او گورگین ریپورتر نه ډرایور دی او د هغه ټرک ډرایور دی چې چاینا ته خره د چمړو سره سپلای کوي او پر دې نورو خواوې بې څپلو او بې بوټو سپلای کوي تو تاکو
گورگین انسان شا دا سیکریت خبری ما کوا
او گورگین لیوانه شو گاده شا تو تکو در توام گاده شا
یو 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 گورگین از رپورتر ایما چه دانسر خونه ایما
او گورگین طول دنیا گت کرده ده ما که و رپورتر گده کرنو چو جو گورگین خود طول دنیا گت کرده ده بلکه گده تری نجوڑ کرده ده او پام کوا چه او ندریگی گده شدر توا وان پام کوا چه بریکو نلگی
درس ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا درس ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا
پوخ کو درتا و لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جبنستا دجنو ٹکو دزہار نپار جبنستا چپے کے دل مادر تو